قانون جدید که قدرت را از مرکز کییف به هیئت‌های حکومت‌های محلی انتقال می‌دهد برگزار می‌شود. این رأی‌گیری شدیدترین رقابت انتخاباتی در تاریخ معاصر اوکراین پنداشته می‌شود که قرار است طی آن همه مقامات محلی تبدیل شوند. با ادارات نو محلی استقلالیت بیشتری مالی و سیاسی از حکومت مرکزی کیف داده می شود. از این اصلاحات چون یک گام دور شدن از نظام سیاسی هرم قدرت از بالا به پایین ستایش می شود که از دوران اتحاد شوروی به میراث مانده و در 3 دهه بعد از استقلال چندان تغییر نکرده است. این انتخابات یک آزمایش مهم برای رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی هم پنداشته می شود که در انتخابات 2019 با اکثریت گسترده آرا منتخب شد. او حزب خدمتگار مردم را رهبری می کند. و حبیب نور محمدوف ستاره هنرهای رزمی مختلط به دنبال پیروزی در برابر حریف آمریکاییش جستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارش ها نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29مین مرتبه قهرمان شد. او که تا هنوز هیچ باخت نداشته پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش‌هایش را بر زمین گذاشت و گفت که بنا به وعده‌ای که برای مادرش سپرده بود از هنرهای رزمی مختلط کنار می‌رود. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لازادی رادیونه.
۲۴ اکتبر، 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است. این سازمان نقش بسزایی در عرصه‌های مختلف در کشورهای جهان داشته است. از جنگ و سل گرفته تا صحت، غذا، کنترل تسلیحات و خلسالا، حقوق بشر، کمک‌های انسان دوستانه، حتی مبارزه با فساد از کارکرد اساسی این سازمان بوده است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس ظهر و تکرار روزهای جمعه از ساعت 1:30 پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2345-40. در اردو کشمیری اوزل بیا تکرار روم 0900-822-2555 او 0900-940-1530. د عدالت او فساد سره د مبارزې د نن ورځې خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د دغه سازمان کړنو، لاسته راوړنو او په ځانګړې توګه له فساد سره د دغه سازمان د مبارزې ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د سیاسي او نړیوالو چارو په مشتاق رحیم، د نړیوالو حقوقو استاد ډاکټر عبدالعزیز دانش او د افغانستان د ځوانانو موینیت د خبرونو رئیس حضرت الله شریفی لمک سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید وایم چې موږ هڅه وکړه تر څو په خبرونه کې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکنی استازی هم په خبرونه کې له ځانه سره ولرو، خو دوی د بختیا له امله ونه کولی شول لمک سره ګډون وکړي. پیل بل خغلی رحیم څخه وکړو. خغلی رحیم، خبرونه ته ډیر زیات خرغ لاست. په پیل کې کوی د ملګری ملتونو د اصطلاح کله وکړول شو او یو هم رامنځته شو؟ رحیم صاحب،
الو سلام علیکم.
بله ریم سپتا سوزمون غگوری.
الو
فکر کوم د ریم سپ اړیکه پرې شوې ده. موږ هڅه کوو تر څو رحیم صاحب سره بیا اړیکه ونیسو تر څو د خبرونې موضوعات له هغه سره شریک کړو او په اړه باندې د هغوی ځوابونه ولرو. باید ووایم چې د اکتوبر 24مه لکه څنګه چې په پیل کې مې وویلې چې پرون ورځ وه د ملګرو ملتونو د بنسټ ایښودنې 15مه کلیزه وه. دغه سازمان په افغانستان کې هم ډیر رول لوبولی دی او په بیلابیلو برخو کې اوس هم په افغانستان کې د دوی مرستې د دوی فعالیتونه دوام لري. تر دې چې بیا رحیم صاحب سره په زمونږ اړیکې ټینګیږي د نړیوالو حقوقو استاد ډاکټر عبدالعزیز دانش. آقای دانش به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. یکی سوالی که من با رحیم صاحب مطرح کردم میخوایم با شما به عنوان یکی از استادان عرصه حقوق بین الملل پرسان بکنم. یکی در برای اولین بار اصطلاح سازمان ملل یا ملل متحد چی وقت استفاده شد و چی وقت به میان آمد؟
عرض سلام احترام خدمت شما و شنوندگان شما. در مورد سوال شما عرض میکنم که بعد از جنگ جهانی اول که سازمان به نام جامعه ملل تشکیل دادن که صلح و امنیت بین المللی را تامین کنه و این سازمان در طول فعالیتش از 1919 تا 1945 کارایی چندانی نداشت واقعا، یعنی با اون هدفی که ایجاد شده بود با اون اهداف دسترسی کامل نیافت، به خصوص به این خاطر که ایالات متحده آمریکا اساسا نپیوست به این سازمان، شوروی به خاطر حمله به فنلاند اخراج شده بود، دولت مثل آلمان و انگلستان اینا داوطلبانه این سازمان را ترک کرده بود. بنابراین کشورهای قدرتمند، مؤثر و کشورهایی که واقعا میتونستن که همین تصمیمات این سازمان را تضمین کنن به اصطلاح اینا حضور نداشتن در این سازمان. به همین خاطر این سازمان با چالش‌های کلان مواجه شده بود و پس از جنگ جهانی دوم که اتفاق افتاد کشورهای جهان جامعه بین المللی به این نتیجه رسیدن که یک سازمان مهمتر و خوبتر و مؤثر و کاراتری را نسبت به جامعه ملل وجود دارن که اما یونایتد نیشن سازمان ملل متحد در واقع از همون زمان مذاکراتی که در بحبوحه جنگ در واقع جنگ جهانی دوم به میان آمد و این سازمان سرانجام در سال 1945 اساسا تشکیل شد و در سال 1946 هم رسماً جایگزین به اصطلاح مو جامعه ملل سابق شد.
تشکر. اعضای اصلی این سازمان یا در کل اعضای چه تعداد اعضا داره سازمان ملل متحد و ارکان اصلی این سازمان کدام ها هستن؟
در حال حاضر شما میدونید گرچه که سازمان ملل متحد در سال 1945 چیزی حدود 54 کشور عضویتش را داشتن، ولی در حال حاضر در سال 2020 چیزی حدود 195 کشور رسما عضو سازمان ملل متحد هستند که افغانستان هم از امو سالای اولی تأسیس در واقع عضوش 19 نوامبر 1936 دولت افغانستان عضویت سازمان ملل پیدا کردن، ولی اعضای تاثیرگذارش در حال حاضر هم بر اساس همان سازوکارهایی که در اساسنامه ای سازمان یعنی همون منشور ملل متحد تدوین شده در اونجا یک راهکارهای خاص داره در واقع گذاشته که در همون شورای امنیتش هست که 15 تا عضو داره که 5 تا عضوش دائم هستن، یعنی کشورهایی که همیشه نماینده دارن مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس، شوروی سابق کاله جانشینش همون در این قضیه روسیه هست و چین در واقع. خب اینا طبعا از یک سری امتیازات یا به اصطلاح به ای کیفی یا به اصطلاح دیگه از حق رای ویتو برخوردن، خب طبعا اینا تاثیرگذاری بیشتری در اونجا دارن. بقیه اعضا دوره‌ای هستن که به مدت 2 سال در واقع در اونجا انتخاب میشن.
درست. معیار انتخاب و یا هم همیشه انتخابی اعضای دائمی و یا هم دورانی سازمان ملل یا قید دائمی چی گونه است آقای دانش؟
اساسا صحبتی بود. خب در همون زمان که در تدوین اساسنامه یا منشور ملل متحد صحبت ها داشت، جریان داشت، کنفرانس های مهمی که در اون زمان برای تأسیس سازمان ملل متحد انجام می شد، خب در یک از اون اجلاسیه ها در واقع پیشنهادات اساسی مطرح کنم که در اجلاس یالتا بود که در اونجا گفتن که حتما باید اینمی پنج کشور مهم و تاثیرگذار که در حقیقت تضمین کننده امی اهداف و تصمیمات سازمان ملل متحد هستن، یک سری امتیازاتی هم داشته باشه مثل امی اقرای ویتو. خب طبعا کشورهای دیگر به خصوص جهان سوم در اون زمان استدلال شمین بود که این تبعیض آمیز است و این مشکلات را ممکن ایجاد کنم، ولی اونها اصرار داشتن، گفتن که اگر میخواین واقعا یک سازمان مؤثر و کارا که بتونه با مو اهدافش دسترسی پیدا کنه و یک کشورهای قدرتمند هم حمایتش را داشته باشه، خب اینمی قدر امتیاز را شما به نفع قائل شوین. ولی سرانجام کشورهای دیگه هم دیدن که اگر واقعا این کار را نکنن معنیش این میشه که این کشورها عضویت این سازمان را پیدا نکنه و این هم همون جامعه ملل قدیم میشه. پس با همون خاطر گفتم که شما خب خیر است بیاین عضویت این سازمان را داشته باشین با این امتیازی که شما مد نظرتان هست، همین حق رای ویتو باشه که با همین سازوکار در واقع این اساسنامه یا منشور ملل متحد تصویب شد و کشورهای دیگه ای جهان هم بعدن که ملحق شدن همین سازوکار را در واقع پذیرفتن. و این هم توجه داشته باشین ما و شما که همین صحبت ها را در واقع در دهه 1990 پس از فروپاشی شوروی سابق دوباره روی زبان ها افتاد، کشورهای مختلف استدلال میکردن، مثلا مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل برزیل، مثل آرژانتین و مثل هند، اینا هم درخواستی را داشتن که یا همین حق رای ویتو از بین بره، کلن همه کشورها مساوی باشه و اینکه ما هم به عنوان کشورهای در واقع قدرتمند و نیمه قدرتمنده که حداقل در سال 1945 که انگلستان و فرانسه در همین حد و حدودا بودن ما هم هستیم، ما هم خاطر پیشنهاد میکردن که ما هم به عنوان عضو دائم باشیم. من یادم هست که در اجلاسی کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی فعلی و یا سازمان کنفرانس اسلامی قبلی که در تهران برگزار شده بود، در اونجا کوفی انان در کل سازمان ملل متحد هم به عنوان عضو ناظر دعوت شده بود. از جمله پیشنهاداتی که در حقیقت کشورهای اسلامی در اون زمان پیشنهاد کردن به کوفی انان صاحب، گفتم که بله ما هم به عنوان یک مجموعه از کشورهای اسلامی یعنی درخواست داریم که مثل مو پنج کشور دائم در اونجا حق رای ویتو هم داشته باشیم، که باز در اونجا جناب کوفی انان یک جواب فنی حقوقی به اینا دادن، گفتن که بله بر اساس منشور ملل متحد فقط کشور میتونه که عضو سازمان ملل متحد و در شورای امنیت عضویت داشته باشه و از حق رای ویتو برخوردار باشه، ولی سازمان نمیتونه، یعنی کنفرانس اسلامی به عنوان یک سازمان است و این امکان نداره به لحاظ حقوقی. شما میتونین یک از کشورهای خود را با توافقتان پیشنهاد کنین که او هم با توجه به این که اساسنامه و یا منشور ملل متحد اگر تجدید نظر و اصلاح شد او زمان امکانش هست که صحبت ها مطرح شد، ولی از آدرس یک سازمان امکان پذیر نیست. به همون خاطر این صحبت ها و چالش ها هنوز هم ادامه داره و در این راستا خدمت شما ارسان گب بدرازا نکشه که جناب پتروس غالی دبیر کل اسبق ملل متحد حق بزرگی داره به خاطر اینکه بیشترین تلاش ها رو برای اصلاح سازمان ملل متحد و همینطور نحوه تصمیم گیری در شورای امنیت رو او بسیار دنبالش بود و باهایش هم پرداخت، به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا دیگه اجازه نداد که بار دوم در واقع بیاید دبیر کل سازمان ملل متحد شود، یعنی تنها دبیر کل است که در واقع یک بار آمده دبیر کل شده، بقیه دبیر کل های سازمان ملل متحد تقریبا همون دوبار که اجازه داره همون رو آمده دبیر کل شده.
مراجع مورد بعض در جهان بخصوص در حقوق بین الملل ارکان اساسی و اصلی سازمان ملل متحد هستند، کدام ارکان اصلی در سازمان ملل متحد وجود داره و کدام بخشا را احتوا میکنه؟
خب سازمان ملل متحد ارکان مختلف داره، 6 تا رکن اساسی داره بر اساس منشور ملل متحد. خب بله خواهد در واقع هر کدام نقش خاص خود داره، واقعا نمیشه گفت که کدام یکی نقش برتری داره بروتری داره. خب طبعا در عرصه بین المللی هر کدامش نقش همون چیزی که در اساسنامه یا منشور ملل متحد دارش در نظر گرفته شده او را ایفا میکنم. مثلا مجمع عمومی یک حالتی پارلمان جهانی تقریبا داره که در اونجا نظریات دیدگاه های اعضای جامعه بین المللی در اونجا ایراد میشه سالیانه اجلاسی که داره. خب شما در جریان هستین که رؤسای ممالک و کشورها در اونجا حضور پیدا میکنن، دیدگاه ها و نظریات خود رو راجع به نظم جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، نقش سازمان ملل متحد و همینطور خلاصه مسائل ذی علاقه در اونجا مطرح میکنن. خب بیشتر نقش مشورتی، نقش در واقع بیان دیدگاه های اعضای جامعه بین المللی نسبت به موضوعات بین المللی داره، ولی رکن اجرایش که همین شورای امنیت سازمان ملل متحد است که با به اصطلاح همین 15 عضو خود عملا قوه مجریه ای سازمان به اصطلاح، اگرچه تعبیر شاید درست نباشه، ولی خب بازوی اجرایی سازمان ملل متحد همین شورای امنیت است که بر اساس فصل 7 قطعنامه های لازم الاجرا را صادر میکنه. مثلا شما فرض کنید بحث تحریم ها را بر اساس ماده 41 و همینطور مثلا دفاع جمعی را بر اساس ماده 42 در واقع شورای امنیت در واقع اعمال میکنه و همینطور مثلا سایر ارکانش مثل شورای اقتصاد اجتماعی که در عرصه های مثل حقوق بشر، نمیدونم بحث های در واقع زیست محیطی و همینطور سایر مشکلاتی که در عرصه جهان به وجود میاد، ارتباطش با سازمان ها و نهادهای بین المللی مشابه و انجو ها در واقع از این طریق تضمین میشه که وظیفه خود اجرا میکنه. و همینطور شورای قیمومت که بعد از دهه 1970 که استعمار ختم شد دیگه او عملا کارایی نداشت، کارایی به این معنا که در حقیقت دیگه زمینه فعالیت برایش وجود نداره، با خاطر اینکه او برای ازی تاسیس شده بود که همین دولت هایی که تازه تاسیس میشه، ملت هایی که از تحت استعمار خارج میشه به عنوان سرپرست، به عنوان قیم در واقع اینا را کمک کنه که تا بتونه به صورت خودکفایی اداره و مدیریت داخلی و خارجی خود را بر عهده بگیره و پس از اون خلاصه امورش را به خودشان واگذار کنه. ختم استعمال دیگه این گبا خلاص شد دیگه، این عملا فعالیت نمیکنه در واقع، منتها حذفم نشده، یعنی به اصطلاح رکنی از ارکان سازمان ملل متحد هنوز هست. در قضیه افغانستان 2001 وقتی پیش اومد، اتفاقا بعض از حقوقدانان این همین گره پیشنهاد کردن که وقتی کشور دوچار فیلد میشه، فیلد استیت مثل افغانستان در دهه 1990 بود، میگفتن که اجازه بدین که به جای شورای امنیت شورای قیمومت در واقع بیایه، همین اوضاع را بر عهده بگیره و همونطور خلاصه وظایف خود در قبال همین دولت فروپاشیده به پیش ببره. منتها خب یک بحث قانونی داره که او امکان پذیر نبود، به خاطر اینکه در ماده 78 خود منشور ملل متحد میگه یک کشور که قبلا مستقل بوده دیگر نمیتونه که تحت نظر شورای قیمومت بیایه. و رکن دیگهش مثلا مهمترش همین رکن حل و فصل اختلافات بین المللی، رکن قضایی ملل متحد که محکمه بین المللی عدالت است که نقش خاص خود را ایفا میکنه.
قسمی که شما گفتین مرجع اجرایی سازمان ملل هم شورای امنیت است و مرجع اصلی تصمیم گیری برای صلح و امنیت بین المللی همچنان، و در این حال گفتین که حق ویتو، خود ویتو چی است و کدام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حق ویتو دارند؟
البته خدمت شما عرض کنم که تصمیماتی که در شورای امنیت گرفته میشه انواع مختلفی دارد. در برخی از موارد مثل تصمیمات اداری که در اونجا گرفته میشه، تصمیمات که راجع به مسائل مثل حق العضویت ها و همینطور بحث مثلا پذیرش اعضای جدید، اخراج اعضای جدید، تعلیقش و امثال از اینها، حق رأی ویتو وجود ندارن. یعنی در کل در تصمیمات اداری حق رأی ویتو برای هیچ کشوری وجود نداره، فقط در بحث صلح امنیت و بین المللی و مسائل سیاسی در واقع تصمیم که گرفته میشه این پنج کشور مقتدر او زمان و امیال هم خلاصه مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه فعلی، اینا از حق رأی کیفی برخوردار هستن، یعنی میتونن که به اصطلاح تصمیمی که بقیه اعضا بر اون موافقتن اگر رأی از اینا منفی باشه او تصمیم ناگرفته است، کنسل میشه به اصطلاح، یا با تعبیر دیگه ای رقمی بگیم برای شما که همین حق رأی تو مشخص تر شود، ممکن است یک زمان تصمیم بر اساس توافق جمعی اعضا باشه، رأی مثبت همه اعضا لازم باشه، اما چیزی که در جامعه ملل برای همه کشورها بود، ولی چون تصمیم گیری به این شکل در یک جمع کلان گرفته نمیشه، چون بالاخره یک کشور، دو کشور، چند کشور ممکنه که موافق نباشه، به همین خاطر برای اینکه تصمیم گیری تسهیل شود در شورای امنیت، به همین خاطر گفتم که همه حق رأی ویتو نداشته باشه، فقط یعنی 5 کشور در واقع بر اساس ملاحظاتی دارم میتونه که در واقع رأی موافق همه زمین پنج کشور لازم است. اگر یک از اینها رأی موافق نداشته باشد، در واقع تصمیم اتخاذ شده حساب نمیشه، میتونه که جلوی تصمیم را بگیره. به اصطلاح همچین وضعیت را در واقع یا روند رأی گیری را به اصطلاح میگن که رأی ویتو، یعنی اگر رأیش موافق، همین پنج کشور اگر رأی موافق داشته باشن راجع به موضوعی، خب او تصویب میشه. ولی اگر یک از اینا مثلا نظر مخالف داشته باشه، رأی ممتنع خود را اعلام کنه، در واقع در این صورت اون تصمیم اتخاذ نمیشه که به اصطلاح بهش رأی ویتو گفته میشه.
بسیار تشکر دکتر سپ دانش، به شما دوباره برخواهم گشت. ریم سپ در زیت مننه چې تر اوسه په تمه پاتې شوې، لپاره مرغه تاسو سره په پیل کې اړیکه پرې شو، کنه هم معلومه لري پښتنه هم تاسو ته خو زموږ مننه چې تاسو هم له ما سره موافق یاست. د ملګرو ملتونو بحث دومره پراخ دی چې په یو وخت پرونه کې دا ټول موضوعات نشي چیرل کېده، یا هم پرې بحث نشي کېده، د دې وسیلې نه ډېر پورته ده. خو عمومي شانو باندې به مونږ راشو. ملګرو ملتونو کې افغانستان هم حضور لري. اول خو د افغانستان حضور ملګرو ملتونو کې څومره اهمیت لري؟
سلامونه نیکی هیلی تاسی تا قدرمن ملما او قدرمن آوریدون کو تا گوری ملگری ملتونا لکه سنگا چی مخیم بی بحثو شو در نردی پا نردی والا کچه بانی در ملتونو ترمند انسجام تاغوی ترمند تفاهم را وستنی او در سولی و نردی وال نظم در پارا در کار کولو یو پیاوڑای ادرس دیو، مهم ادرس دیو. دلتا ګډونوالو سیدل ز فکر کوم هم د افغانستان لپاره مهمه ده، او هم دا چې افغانستان د نړۍ په جغرافیا کې په داسې موقعیت کې ځای لري چې د دغه هیواد هر نوع وضعیت کم تر کمه په مرکزی او په سویلي اسیا باندې اغیز درلودلی شي. نو بناءً د افغانستان په ملګرو ملتونو کې شتون د خورا ډیر اهمیت څخه برخمن دی.
او برعکس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور څومره اهمیت لري، او په ځنګړې توګه تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه څومره مهمه وه؟
ګوري د ملګرو ملتونو د منځ تر اتک څخه را په دی خوا کې تاسو ګوري په نړیواله کچه باندې د دویم نړیوال جګړې نه وروسته من د قطبی نړۍ درلودل چې دلته د ایديالوژانو ټکر یا د خپل ایديالوژانو د خپرولو یو حد سره روانه وا چې د شرقي خوانه یا د نړۍ دی اخنه د کمیونیزم لپاره کار کوي، په ټول نړۍ کې د دې د ترویج لپاره هلې ځلې کوي. او بیا بل خوا د امریکا تر مشرۍ لاندې د کیپټالیسټ لیبرل ډیموکراسي لپاره په نړیواله کچه کار کوي. اوس دا ټکر کته چې وګوري د افغانستان د وخت شوروی اتحاد سره څنګه پروت او د سویلی اسیا ته د شوروی د نفوذ د غځېدو دروازه ګڼل کېدله، نو طبیعي خبره ده چې افغانستان به د غربي او د شرقي ایدئولوژي د کمیونیستي او لیبرال ډیموکراسي ترمنځ د کشوګیری او مرکز جوړېده. او دا چې هم وشو کته چې وګوري د شپږمې او اویمې لسیزې په اوږدو کې راغله، را په دې خوا په افغانستان کې دغه کشوګیر او د خپل سیاسي ایديولوژي د ترویج لپاره دلته کار کوي او پراخ لاس وهنه کوي. په دغه کې ملګری افغانستان کې حضور درلوده، د افغانستان چارو کې د اسانچاري یا د منځګړي رول درلودلې، او دلته دغه درس لاري افغانستان باید هڅه کړې وای چې دغه ورپی خطرونه سیمې نړۍ او بل خصوص افغانستان د کوم خطرونه د ایديالوژانو د ټکر له کبله ورپی خو نیوټرلایز یا د ریس کمول لپاره تل استفاده شوی وای. اوس که راځو بس کو ملګرو ملتونو رول، نو تر اویای ملسیز پورې خو موږ تاسو ګورو چې دومره ډېر داسې حالات نه و پېښ چې ملګرو ملتونو مستقیما یو بارز رول درلودلی وی، لیکن د روسیه کله نه راوروسته او بالخصوص د وخت شوروي اتحاد د مستقیم مداخله نه وروسته چې هغه خپل په خپل وجود کې یو نوه د هغه چارټر څخه سرغړونه وه، د هغه منشور څخه سرغړونه وه چې شوروي د نورو هیوادونو سره په ګډه په 1922 نه 1945 کلونو په منځ کې پې کار کړی و، 1945 کال کې هغه دوی خپله منظور کړی و، د هغې نه یو نوه سرغړونه وه چې دوی په افغانستان کې مستقیما مداخله وکړله. د دغه مداخلې نه وروسته ضرور و چې یو داسې اړخ چې بې ترتیبي حفظ کولو سره سره افغانستان کې راپورته شوې کشالې چې وروسته په ډېرې بدرنګه شخړه باندې واوښته، هغه کشالې کې منځګړیتوب کړی وای چې په دې لړ کې موږ وینو چې د ملګرو ملتونو استازي د اسانچاري یا د چارو د سمون لپاره او خصوصا د سیاسي بهیر د پیل لپاره هلې ځلې کولې، تر څو په افغانستان کې ښکیل نړیوال اړخونه او سره ورسره په افغانستان کې داخلي کوم اړخونه چې د هغوی تر منځ جوړجاړي او سولې لپاره هلې ځلې وکړي، چې په دې لړ کې موږ د جنیوا د پروسې شاهدان یو چې تر ډېره حده پورې مشري د ملګرو ملتونو دوا بلابل زنګړو استادو پلاسکیو چې دوی دغه پروسه مخته وړله او په پایله کې د جنیوا تړون رامنځته شو. دا هنه وروسته چې په دې طرح کې د ملګرو ملتونو رول ډیر فعال و او د تحسین او د قدر وړو، د جنیوا تړون وروسته له بده مرغه ملګرو ملتونو په هغه رقم چې لازم و خپل رول په افغانستان کې ونه شلو بولې، چې په دې برخه کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د جنیوا کم تړون چې شوی و د هغې څار او دا اطمینان حاصلول چې څوک نه ته یو اړخ هم د هغې له سرغړونه ونه کړي، ولې چې بیا موږ ولیدل چې وروسته کلونو کې دا په ثابته شو چې اند دغه تړون څخه سرغړونې له لارې په افغانستان کې بیا هم خپل غیر مستقیم نظامي مداخلی ته ادامه ورکوله. نو په دې برخه کې کوم وګورو او ویلی شو چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې جنیوا په تړون د امضا په لړ کې دوی کومې هلې ځلې کړې د هغې تحقق او د هغې د ساتنې لپاره خپل رول ولوبوي، چې له کبله یې له بدمرغه کورنۍ جګړه افغانستان کې پیل شوه. بیا موږ د نویمې لسیزې کلونه خپل مخ ته لرو، په نویمه لسیزه کې که وګورو نو متاسفانه ملګري ملتونو ونه توانېدل چې په هېڅ رقم هم خپل رول په هغه رقم لازم و څومره چې د دوی مینډیټ یا د دوی مسؤلیت و په هغه رقم ادا کړي. زه تاسو ته بېلګه ویلی شم، محمود مصري غالبا د 1994 کال پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی و، د دې نه وروسته څو کاله ملګرو ملتونو حتی یو داسې یو هېواد کې چې کورنۍ جګړه پکې ګرمه روانه وه حتی یو استازی نه درلود. چې دلته موږ ګورو چې د همدغه بې توجهۍ یا کم توجهۍ له کبله د کمې پاملرنې له کبله په افغانستان کې جګړه دومره تنده او شدیده شوه چې بې شمېره انسانانو ژوند یې واخیست، د افغانستان زیربناوې او ارزښتونه د ټول تر پښو لاندې شو. 2001 کال نه را په دې خوا د ملګرو ملتونو نوی ماموریت په افغانستان کې پیل شو. په دې برخه کې که تاسو وګورئ نو د دوی چارې موږ په دوه برخو باندې ویشلی شو، یوه برخه یې سیاسي چارې وې چې د یوناما تر نامه یو ماموریت د دوی پیل شو چې په افغانستان کې دا د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وه، او د دوی رول دا و چې په افغانستان کې سیاسي ثبات او جوړجاړي دپاره کار وکړي. بله برخه تخنیکی همکاري وه چې په دې برخه کې موږ بیا د دوی تخصصي ادارې لرو، لکه د صحت نړیواله اداره، د خوړو نړیوال پروګرام، د مهاجرینو د دوی چې کومه کمیسیون دی، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، او دې ته ورته نورې ادارې چې د ماده مخدر سره یا د مخدره توکو سره د مبارزې اداره ده، او دې ته ورته نورې ادارې موږ دلته لرو چې فعالیت یې کوو. دلته که ارزونه وکړو خاموشي موږ ګورو نو تخنیکي ادارو تر ډېره بریده پورې فوق العاده پیاوړی رول په افغانستان کې ولوبو. که تاسې په یاد وي 2001 کال نه وروسته په افغانستان کې اداري سیستم کاملا سقوط کړی و، له منځه تللی و، دلته د اداري واحدونو جوړول هغه د وړتیاو له مخې، د افرادو د روزنې له مخې، د ادارو د بیا تجهیز برخه وه، د سیستمونو رامنځته کول، د قانون جوړونې او ورسره د ټاکنو مسایلو، په دې ټولو برخو کې د ملګرو ملتونو تخصصي ادارو ډېر فوق العاده رول ولوبه، د مهاجرینو بېرته راګرځېدنه یو غټ بهیر و، یو غټ سیلاب د مهاجرینو د ګاونډي هېوادونو څخه راوګرځېد، د دې مدیریت د ټاکنو برخه کې د حکومت ولې په برخه کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ونډه همداسې د ډی ډی آر یا د ادغام مجدد کوم بهیر شو چې ډېر مهم بهیر دی د امنیتي سکتور د ریفورم په برخه کې وی ډېر کار وکړو. لیکن بل خوا ته بیا وګورو سیاسي استازولې چې هغه ډېره مهمه وه او د هغې رول ډېر فوق العاده و، هغوی په هغه رقم چې لازمه وه ونه توانېدل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات جوړجاړي او د افغانستان د پس د جګړې بیا رغونې په برخه کې خپل هغه سیاسي رول ښه ولوبوي. او که وکتل شي نو ملګرو ملتونو ایجنډا تر ډېره حده پورې د سترو قوتونو ترمنځ په افغانستان کې ویشلې پاتې شوه. زه یوه بېلګه تاسو ته وایم، د 2009 کال د ولسمشریزو ټاکنو کې تاسو وګورئ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي د هغوی د مرستیال ترمنځ غټه شخړه او کړکېچ پیدا شو چې له کبله د افغانستان انتخابات چې یو ډېر مهم بهیر و هغه هم کړکېچن شو او جنجال خواته لاړل. نو بنان منګورو چې د ملګرو ملتونو رول په افغانستان کې یو مکس بیگ، یو 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 دوړخیزه یا بیا داسې بلابلې پایلې درلودلې. په اتیا یمه لسیزه کې فعال رول، په نوې یمه لسیزه کې بې پرواهانه رول، او بیا په 2000 کلونو کې سیاسي برخه کې ضعیفه رول خو تخنیکی برخه کې ډېرې مرستې. نو په ټوله کې موږ ویل شو زما شخصي نظر دا ده چې ملګرو ملتونو چې څومره رول په افغانستان کې لوبولای ښایي د څخه کافی ډیر کار کول شو، او که دوی چیرته خپل رول په خړ ډول سره د خپل منشور او چارټر سره سم په پیاوړي دریز سره لوبولای نو کېدای شي افغانستان د نویمې لسیزې کورنۍ جګړه او د 2009 وروسته بې ثباتي، فساد او دا مسایل سره نوی مخ شوی.
ښاغلی رحیم ډیره زیاته مننه. تاسو د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه باندې په دریو وختونو کې هم په دریو لسیزو کې ورته ویلی شو تاسو خر روښنایي واچوله، خو لاملونه مشخص نه شول. مثلا د اویم لسیز نه وروسته تاسو په ټوله کې او نویم لسیز نه هم په ټوله کې تاسو ویلی چې د دوی رول ډیر اغیزناک نه و، خو د 2001 کال نه وروسته په نورو برخو کې رول ګټور، خو په سیاسي برخه کې هم بې اغیز او یا هم تر ډیره پورې ونه توانېدل هغه ډول چې فعالیت وکړي، دوی په فعالیت باندې ونه توانېدل. اساسي لاملونه یې څه و، ولې ونه توانېدل په دغه درې څلورو لسیزو کې دوی ګټور تمام شي افغانستان کې؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. دلته په برخه کې یو شی باید موږ تاسې هیر نه کړو چې ملګري ملتونو قدرتمند هیوادونو تر فوق العاده اغېز لاندې دی. بیا هلته موږ د امنیت شورا لرو چې هغه هم د دې سترو هیوادونو تر اغېز لاندې دی. اوس دغه اغېز ته په کتو باندې که تاسې وګورئ نو په افغانستان کې دلته د کمیونیزم په لیبرګیري د استعمال شوشه د نړیوالو قوتونو هغه د استرو هیوادونو پام افغانستان خواته راوړي، او له همدې لپاره په ملګرو ملتونو یو نو د استرو هیوادونو فشار جوړ شو تر څو دوی دلته یو فعال ډیپلوماټیک او سیاسي رول لوبي خپل غدن د تر سره کړي. کله چې موږ نوې ملي چې تاسو که تاسو وګورئ نو دغه هیواد افغانستان د نړیوالو قوتونو قدرتونو د پام وړ هیواد نه پاتې کیږي. هغه لامل دا دی چې کمیونیزم له منځه ځي او د شوروي اتحاد په روسیا باندې بدلیږي، او لیبرال ډیموکراټان دغه د آزاد بازار کوم پلویان چې دي هغوی هم ویلي چې نور افغانستان دلته اهمیت نه لري. په دې لامل سره هغه ملګري ملتونه خپل رول نشي لوبولی. په عین حال کې د نړۍ په نورو سیمو کې همدغه هیوادونو ترمنځ هغه کومه پنجازمایي یا زورازمایي چې ده هغه تونتیا او ګرمي پیدا کوي. چې دغې بلګه په منځني ختیځ کې د عراق جګړه او په شرقي اروپا او د سیمو کې د یوګوسلاویا مسله ده، هغه دومره ګرميږي او را بارزه کیږي. همدارنګه ځې افریقایي او څو هیوادونو چې هلته هم نه مسله راپورته کیږي نو ډېر پام سره ویشل کیږي، او د دسترو هیوادونو د نه پاملرنې له کبله ملګرو ملتونه هم خپل ایجنډا کې افغانستان ته لومړیتوب نه ورکوي کوم چې لازم وو. په عین حال کې د یک دو زره کلونه را په دې خواته مونږ بوري یو بیا افغانستان د نړیوال سیاست مرکز ګرځي او د دې لپاره بیا افغانستان ته توجه راوړي. نو دلته زه دا ویلی شم چې ستر لامل دا دی چې ملګرو ملتونه متاسفانه هغه څنګه چې تمه تېنه وه چې دوی دې د یوې خودمختاره ادارې په توګه چې د نړۍ د ملتونو یو سلو کابو درې نوي هیوادونو په استازولۍ باندې یا د هغوی مجموعه یو ټولنه ده په خپل پالیسیانې د خپل منشور مطابق مکتوی سي. له بله مرغه دغه اداره تل تر تله د نړیوالو قدرتونو تر اغیز لاندې پاتې شوې او د هغوی تر اغیز لاندې خپلې چارې سمې کړې او همدا لامل دی زه فکر کوم په افغانستان کې کله ډېره پاملرنه او کله نه پاملرنه یا کمه پاملرنه تر ډېره حده پورې منحصره وه دې پورې چې نړیوال قوتونه د ستر هیوادونه خصوصا د امنیت شورا غړي هیوادونه چې په نړۍ کې ایډیالوژیکي ایډیالوژیک مسایلو رهبري کوي د هغوی د غوښتنو سره سم مخته تللي دي.
مننه رحیم صاحب. له 2001 کال وروسته چې افغانستان د افغانستان نوی عصر اطلاق کیږي د دې لپاره چې نړیوال ټولنی یا هم د نړۍ هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان ته ډیره توجه کړې او تر ډیره پورې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي، نو د نړیوالو سازمانونو نړیوال ټولنو او په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو تر ډیره ټینګار په دې باندې و چې په افغانستان کې باید له فساد سره مبارزه وشي او دغه کومې مرستې چې شوې دي په کوم ځایونو کې چې ورته پرېښتنی اړتیا ده هغه ته ولګول شي. خو بیا هم په افغانستان کې انتقادونه تر ډېره پورې د همدغه سازمانونو او بیا هم نړیوال ټولنې لخوا و چې فساد سره مبارزه ټکنۍ وه او دلته تر ډېره پورې هیفمایل شو او پیسې بي ځای تلاش شوې. خو اساسي خبره دا ده چې دغه فساد سره مبارزه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په کوم ادارې پورې اړه لري او د فساد سره مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ونډه په افغانستان ان کې څومره اغیزناک و؟
د فساد سره د مبارزې په برخه کې درې ادارې دي چې په افغانستان کې کار کوي، چې هغه کې د یونیورسيټي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د فساد سره د جرم سره د مبارزې اداره ده چې هغه په کار کوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی ده هغه اوربانی کار کړی دی. په عین حال کې په دې برخه کې د یوناما اداره هم مسؤلیت لري د ملګرو ملتونو سیاسي استازیتوب چې په افغانستان کې چې هغوی په سیاسي اړخ نه په دې مسله باندې کار وکړي. د دې وړ ادارو په افغانستان حکومت سره او د افغانستان په ټولنې سره افغانانو سره په مجموع کې مدني ټولنو سره دوی سره په ګډه کار کړی دی، لیکن تر هغه حده پورې چې لازم و کار نه دی شوی. دا څو لاملونه، یو لامل خو دا و چې په افغانستان کې چې کمی کوم د مالی مرستو یا د پانګونې یعنی مرستندوی پانګونې هغه کوم سفره ولوتله هغه دومره پراخه ستره او غټه وه چې افغانستان نظام او د افغانستان داخلي اداري او ټولنیز جوړښتونه ورته چمتو نه وو چې دومره په غټ مقدار پیسې دي په خړ ډول سره مدیریت شي. دغه برخه دا ده چې لکه څنګه چې ما ویلي چې سترو هیوادونو په ملګرو ملتونو په داخل کې خود سره کولی، همداسې په افغانستان کې هم وو. که تاسو وګورئ دلته افغانستان د پیسې په بیلابیلو چینلونو راتلي، یو څه د چینلونو داسې وو چې هغه نه د ملګرو ملتونو تر کنټرول لاندې وو، نه د نورو نړیوالو ادارو تر کنټرول لاندې وو، نه د افغانستان حکومت تر کنټرول لاندې وو، چې دوی هم د فساد په برخه کې په افغانستان کې خپل رول درلود. بل خوا که تاسو وګورئ د زمن اداري جوړښتونو دومره کمزوري وو چې د فساد سره د ضد مبارزې لپاره چې کوم چمتووالی لازم وو هغه ډېرې مودې ته ضرورت درلود. زه تاسو یو مثال ویلی شم چې زمونږ ادارو په 2001 کال وروسته چې کله کار پیل کړ، کاري سیستم یا بیوروکراسي د اویایمې لسیزې وه چې هغه اتیایمه لسیزه او په نویمه لسیزه کې د جګړو له کبله ډېره ټکول شوې وه، ډېره تضعیف شوې او کمزورې شوې وه. او دغه ادارو باندې بیا سره له دې چې هم زړه بیوروکراسي وه او هم ژوبله شوې بیوروکراسي وه، یو دم د دومره ډېر مالي سرچینو مدیریت فشار راغی اوس چې کله ملګری ملتونو په دې برخه کې کار پیل کړي دومره وخت او دومره توانایی چې دومره زر دی ټولې هغه کم جوړښتونه چې دي اداري او اجتماعي هغه دې پیاوړي شي تر څو د فساد مخه ونیول شي. زه فکر کوم دې ته چمتووالی نه و او دغه ستونزه وه چې افغانستان یې د فساد فرهنګ سره او کلتور سره مخامخ کړ او دغه اجازه ورکړه چې په ټولنه کې ریښې وغځي. زه فکر کوم د فساد سره د مبارزې ضد دپاره هغه کوم چمتووالی چې لازم و هغه د ملګرو ملتونو د وړتیا څخه پورته و.
ډېر زیاته مننه رحیم صاحب، بیرته تاسو سره ګرځم. آقای دانش، روی بس جهانی سازمان ملل و همچنان روی بس حضور و یا هم اهمیت حضور سازمان ملل در افغانستان و از افغانستان در سازمان ملل صحبت شد. یکی از موضوعات اساسی جهانی که هنوز هم پاپرچاست و بیشتر مردم میخواین در این مورد بپرسن اوی است که دستاوردهای جهانی سازمان ملل تا کنون بسیار اهمیت داشته چی بوده و در این حال بزرگترین اشتباهی که سازمان ملل تا کنون در سطح جهان در بخش فعالیت‌ها و هم در منشور خود داشته چی بوده؟
حضور گرامی شما، عرض کنم که اساساً ما یک نکته اساسی رو باید توجه داشته باشیم و اویست که در میان بازیگران عرصه بین المللی سازمان ملل متحد فقط یک سازمان است. ما به همون میزانی که در منشور ملل متحد برای این سازمان صلاحیت داده شده، توقعاتی که در سطح جهانی میتونیم داشته باشیم در همین سطح باید باشه. چون بعضی وقتا یک صحبت های میشه، آدم احساس میکنه که فراتر از واقعا صلاحیت های سازمان ملل متحد توقعات و انتظارات وجود داره، در حالی که ما میدانیم که این فقط یک سازمان است که دولت ها برای اهداف مشخص و معین و همون چیزی که در ماده یک منشور ملل متحد به عنوان اهدافش بیان شده، حفظ صلح امنیت و بین‌المللی، مرکزیت برای گفتگوی دولت ها و همینطور ارتقا و ترویج و روابط جامعه بین‌المللی بر مبنای حقوق بشر، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی در همین حد و حدود. و در همین راستا اگر ما و شما این اهداف را در نظر بگیریم، سازمان ملل متحد توفیقات مهم میره در عرصه بین المللی واقعا داشته. یعنی شما فرض کنین زمانی که کمی سازمان با می اهدافش اساسا وجود نداشته باشه، او زمان خلاصه نظم حاکم بر جامعه بین المللی قطعا یک نظم دیگه خواهد بود. مثلا ما و شما در نظر بگیریم که در زمانی که سازمان ملل متحد تشکیل میشه، تغییر مرزهای جغرافیایی دولت‌ها بر مبنای زور، سلطه و تجاوز به رسمیت شناخته نمیشه و این مرزها از ثبات و استحکام برخوردار نشد، در حالی که اگر این سازمان نبودی و به همین نظم حاکم بر جامعه بین المللی که در منشور در واقع تدوین شده نبودی، هرگز ما همچین چیزی نداشتیم. یعنی مرزها دیگه با این استحکام وجود نداشت و دولت ها میتونست که بر اساس زور، سلطه و قدرت که داد در واقع پیشروی هایی داشته باشد، تصاحب سرزمین داشته باشد و امثال اینا. و یا در بخش حل و فصل اختلافات بین المللی شما ببینید که خود محکمه بین المللی عدالت و همه سلفش محکمه دائمی بین المللی عدالت که رکن از ارکان جامعه ملل بود، واقعا در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نقش های بسیار اساسی را ایفا کرده. یعنی اگر واقعا این نقش را این سازمان و این رکن قضاییش مثلا ایفا نمی کرد، مطمئنن بسیاری از این اختلافات منجر می شد به مخاصمات مسلحانه، به نزاهای مسلحانه و موتر استفاده از سلاحهای بسیار مخربی که فعلا این دولت های قدرتمند اختیار داره و همینطور همپیمانانش. خب این چالش ها و مشکلات جهانتر کلانتر را برای این جهان معاصر در واقع ایجاد میکرد، ولی اینمی سازمان ملل متحد در واقع با اینمی نقشی که تا هنوز ایفا کرده در حق بسیار از اختلافات را در همو مرحله اختلاف نگه داشته و حل و فصل شده، و یا اینکه حداقل منجر به منازعات مسلحانه و جنگ های کلان بین المللی نشده در واقع. و همینطور در بحث نقشش در ثبات دولت ها، مثلا شما در نظر بگیرین بحث کوزوو، تیمور شرقی و همینطور خلاصه بحث حمایت هایی که از دولت افغانستان از 2001 و بعد اینجا انجام شده و همینطور بحث در واقع دولت سازی در عراق، خب نقش های اساسی را انصافا ایفا کرده. خب طبعا یک سازمان مثل سایر نهادهای بین المللی و مثل دولت ها حتی
خب ناکامی های هم داشته. مثلا یک نمونهش ما خدمت شما عرض کنم، در بحث سال 1990 موضوع رواندا که خود سازمان ملل متحد هم بارهای این مطلب را بیان کرده که یک اشتباه بوده، در واقع نتانست تصمیم با موقع بگیره و این منجر به این شد که چیزی حدود 1,000,000 آدم در عرض چیزی حدود 3 ماه 4 ماه در واقع در رواندا به قتل برسد، چیزی که سازمان ملل متحد میتونست که در همون ابتدا در واقع تصمیم بگیره و قاطعانه در واقع ورود پیدا کنه به موضوع و جلوگیری کنه از همچین فاجعه کلان و بزرگی در اون زمان اتفاق افتاد. به همین خاطر خب این ناکامی هایش هم واقعا قابل ذکر است و میشه که در واقع در پرونده سازمان ملل متحد اینا قابل تبیین و تحلیل باشه. اما اگر یک نسبت گیری کنیم نسبت به ناکامی های سازمان و نسبت به کامیابی ها و موفقیت های سازمان، مطمئنن کامیابی های سازمان نقش موثری را که در جهان ایفا کرده، نقش سازنده ای را که در میان دولت ها داشته، به مراتب خیلی قوی تر و بزرگتر از او ناکامی های هست که میتوان نام برد.
دکتر عبدالعزیز دانش، استاد حقوق بین‌الملل، بسیار تشکر از شما. رحیم صاحب، که افغانستان په برخه کې یو بل پښتون وکړو، هغه دا چې د جنبندی په توګه باندې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه او یا هم اهمیت او د دوی د فعالیتونو اغیزمنتیا، او دغه راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان حضور یو تطابق ولري او دوی یو بل ته ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه د افغانستان په اوسنی وضعیت کې چې دغه ډول د ملګرو ملتونو په څیر یو ښه تضمین کوونکی او یو منځګړی ته اړتیا شته؟
بله، شک چې ملګری ملتونو رول په راتلونکي کې هم ډیر مهم دی. زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده، 2009 کال را په دې خوا کله چې د ټاکنو د ولسمشر ټاکنو په اوږدو کې د ملګرو ملتونو د افغانستان ولسمشر او د امریکا د حکومت ترمنځ کم کړکیچ او شخړه رامنځته شوه، د هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ او د افغانستان حکومت ترمنځ باور کچه فوق العاده راټیټه شوله، او د هغې نه را په دې خوا د هر کال په تېرېدو سره دغه باور د دوی ترمنځ په کمېدو باندې و هر کال کم شوی دی. خصوصا 2014 نه را په دې خوا چې کله نه ولسمشر غني د افغانستان واک په لاس کې اخیستی دی، د هغې نه را په دې خوا حتی شوې ده چې د ملګرو ملتونو رول ډېر محدود کړی شي، او په دې برخه کې فوق العاده چنبازۍ او ناستې د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ شوې دي. زه فکر کوم تر ټولو مهم بحث به دا وي چې د ملګرو ملتونو او د افغان حکومت ترمنځ یو ډیالوګ صورت ونیسي، یو بحث وشي، او د دغه بحث په رڼا کې د باور د بیا په پیاوړي کولو او جوړولو لپاره زمینه مساعده شي. راشي وګوري د افغانستان د سولې بهیر ته، په دې کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ رول که وګورئ د نش سره برابر دی، بېخي شته دی نه. په داسې حال کې چې د یو نړیوالې ادارې په توګه باندې چې همدا یې دنده ده چې هېوادونو او په نړیواله کچه باندې د سولې، ثبات، انصاف او برابرۍ تکار وکړي، شکاو تکار وکړي، هغه اداره چې دا نړیوال مسؤلیت دی هغه نه دی ترسره شوی. زه فکر کوم په دې برخه کې ډېر ضرور دی چې د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ یو مباحثه وشي. زما په یاد دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو استازي ډله هم په دې موخه افغانستان ته راغلې وه، او د افغانستان ولسمشر او نور اړخونو سره لیدلي وو تر څو د افغانستان وضعیت له نږدې څخه وګوري، او همداراز د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم او د اړیکو د بیا په پیاوړي کولو لپاره یو مباحثه وشي. لیکن دا کی هم کوم پایله نه ورو ته ټول مهمه ده چې باورونه د پیوړی کول لپاره مذاکره وشي. ملګری ملتونه یو ډیر ښه ادرس ګرځیدای شي پراتلونکي کې د افغانستان د سولې د بهیر د سانچاري په برخه کې د زمينه د زامن او د ګارانټور په توګه، او یا هم د ګارانټي کونکي ضمانت کونکي په توګه باندې را څرګندیدای شي. خو تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان پاسله شخړې بیا رغونې په برخه کې د دغه ادارې رول ډېر فوق العاده کېدی شي. د دوی نړیواله تجربه چې تقریبا څه کمه تلسیزي تجربه په دې برخه کې لري، او همدارنګه زبید متخصصینو تجربه چې دوی لري، دا غینه په ګټه اخیستنې زه فکر کوم ډېر مهم دی چې ملګری ملتونه په افغانستان کې فعال رول لوبي، او 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 دلته خپل هغه اصلي دنده چې دا کاغه سیاسي برخه کې ده او که تخنیکی برخه کې ده هغه په اساسي ډول باندې ولوبوي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي او نړیوالو چارو په مشتاق رحیم له تاسو چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. د افغانستان د ځوانانو معینیت د خبرونو رئیس حضرت الله شریفي د خبرونو پرستې برخه کې له موږ سره دی. ښاغلی شریفي، تاسو د ملګرو ملتونو د 50 لسیزې په اړه باندې وی جوړ شوې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په ځانګړې توګه د ځوانانو په استازیتوب ګډون کړی و. غواړم ستاسو تجربه او دا چې په غونډه کې د افغانستان ونډه څومره مهمه وه لند جزئیات واخلو. شریفی صاحب، زما پوښتنه مو واخیسته؟ شریفی صاحب مهرباني.
تاسو ته خضرمن رحیم صاحب، تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تیره ورځ کوم غونډه جوړ شوې وه د ملګرو ملتونو په څلوېښتو هېوادونو ګډون کړی و، د ملګرو ملتونو د ځوانانو د برخې مسؤولو، همداشان د اتحادیې د ځوانانو د برخې مسؤولو، د ملګرو ملتونو د درېمې کمیټې چې هغه د ځوانانو په برخه کې کار کوي د دې مسؤولو، او د څلوېښتو په شاوخوا کې د هېوادونو د ځوانانو مسؤولینو. په دغه اړوند باندې موږ د ځوانانو په مسایلو باندې بحث درلودو چې په هغه کې د افغانستان د ځوانانو اولویتونه، د ځوان د افغانستان د ځوانانو لاسته راوړنې، د افغانستان د ځوانانو ستونزې، او هغه رول چې ملګرو ملتونو په دغه کې زموږ سره ترسره کړی، په دغه باندې موږ سره بحث درلودلو. د افغانستان د ځوانانو هغه عمده ستونزې چې هغه د امنیت نشتون دی، د اشتغال نشتون دی، په دغه موضوعاتو باندې موږ سره خبرې وکړې. همداشان یو څیر فعالیتونه چې د ملګرو ملتونو د خوا څخه موږ سره په مخ باندې وړل کېږي، یا همداشان یو څیر دغه نور ادارې چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې کار کوي، د دوی نه غوښتنه دا وه چې دوی د خپل فعالیتونه د افغان دولت سره همغږي کړي، لکه څنګه چې ورته مشتاق رحیم صاحب اشاره وکړله. دوی په تخنیکي برخه کې او په مالي برخه کې په دواړو کې مرسته کولی شي. د دوی نه غوښتنه دا وه چې په افغان ظرفیتونو باندې کار وکړي تر څو موږ خپله وکولی شو د دپاره کار کړو. معمولا په دغه موضوعاتو باندې موږ د دوی سره وغږېدلو. د ملګرو ملتونو رول په ټولو دولتونو کې ډیر زیات مهم دی. ملګری ملتونه دي چې ډیر امکانات.
شریفی صاحب، بلې، زموږ اړیکه له شریفی صاحب څخه سره قطع پرې شوه، نو موږ هڅه کوو چې د خبرونه په وروستي څو دقیقو کې هم بیا ورسره اړیکه ونیسو تر څو دوی د دغه غونډې په اړه باندې مهم جزئیات له تاسو درنو اوریدونکو سره شریک کړي. تر ټولو مهمه موضوع یا پوښتنه هم همدا ده چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو غوښتنه له افغان ځوانانو په دې غونډه کې څه وه؟ شریفی صاحب بیا هم خره غلاست تاسو اړیکه پرې شوه. زما پوښتنه دا وه چې په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو غونډه له افغان غوښتنه له افغان ځوانانو څه وه؟ بیا هم له شریفی صاحب سره اړیکه پرې شوه. لکه څنګه چې شریفی صاحب ویلې، په دې غونډه کې تر ډیره پورې د افغانستان د ځوانانو د غوښتنو، د دوی د ستونزو په اړه باندې د ملګرو ملتونو د ځوانانو له استازي او دغه راز د څلوېښتو هېوادونو له استازو سره په هغه غونډه کې چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د 50 کلیزې د په اړه باندې جوړه شوې وه خبرې شوې دي. په دغه غونډه کې د افغانستان د ځوانانو معینیت د خبرونو رئیس حضرت الله شریفي ګډون درلود، او دوی د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب هم په دغه غونډه کې خبرې وکړې. درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خبرونه د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د دغه سازمان د ګټې او اغیزمنتیا په اړه په افغانستان کې او دغه ډول په خپل د دغه سازمان د تشکیل په اړه د دوی د غړي په اړه د غړو هیوادونو په اړه د ویټو د حق په اړه باندې او تاسو نور موضوعاتو چې له تاسو سره مو شریک کړل. تاسو کولی شئ په دغه خبرونه کې خبرونه شمیرو ته زنګ ووهئ، خپل پوښتنې او نظریات